ډیو ټی یو ساته خبری خبرونه کې د سرټکی د بشري حقوقو یو نړیوال ادارې امنيستي انټرنیشنل له بلوچستان څخه د اسلام آباد په لور د لاریون کوونکو پر نیول کېدو اندېښنه څرګند کړي او له پاکستانی چارواکو یو غوښتل چې د دوی پر ضد مقدمه دي ختم کړي. د ایران له خوا د پاکستان څخه د ترهګرو د مخنیوي لغښتنې ورسټو پاکستان ویلي چې ترهګری د سیمې او نړۍ امن ته خطر او د دواړخیزه او سیمایزه همکاري د لاري د دې مخنیول کېدو ته ضرورت دی. د پاکستان د ټولټاکنو کمیشن نن پټول هوا کې د عام انتخاباتو لپاره په رسمي توګه پروسه پیل کړي او د ریټرننګ افسرانو په دفترونو کې نوټسونه لګول شوي. د الیکشن کمیشن د شمیرو تر مخه په تیره یوه لسیزه کې د نارینه او د ښځو د رجسټرډ ووټونو ترمنځ فرق په لومړي وار د 10 میلیونه نفر څخه راکم شوی. او د امریکا دفاع وزیر لارډ آسټن د ګل پورز اسرائیل ته د خپل دورې په ترڅ کې یو ځل بیا څرګندونه کړې چې امریکا په غیر متزلزل ډول د يهودي ریاست ملاتړ کوي. هغه د فلسطینی ولسی وګړو د تحفظ په اهمیت باندې هم ټینګار کړی. قدرمن اوریدونکو یو شمېر نور راپورونه مرکې به هم اورې مم سره اوسئ.
سلام شه زه مشواخ من د وایس اف امریکا ډیو ټی وی دونو د نهه ورځ د کال 2023 دسمبر د میاشتې 19 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د شپې لاس افغانستان کې نهنی می او په واشنگټن ڈی سی کې د غرمې 12 بجې دي. رازو د نن ورځې مهم راپور پلوتا د بشری حقوقو یوې نړیوالې ادارې امنيستي انټرنیشنل بلوچستان څخه د اسلام آباد په لور د لاریون کوونکو په نیول کې دوه اندېښنه څرګند کړي او له پاکستانی چارواکو غوښتل چې د دوی پر ضد مقدمه دي ختم کړي شي. په دې حق له نور تفصيل د ډیو ټی وی خبريال را بیا پیر د اسلام آباد نوراندې کوي.
د بخښنې نړیوال سازمان امنيستي انټرنیشنل د دوشنبه کول پورس خبر سوي بیان کې ویلي لشترلش شل کسان د دسمبر په 18 نیټه په داسې حال کې ونیول سول چې دوی د پنجاب صوبې لډیرا غازی خان څخه اسلام آباد لوري ته روان و. د بشري حقوقو نړیوال سازمان ویلي مظاهره کوونکي خوشی سوي دي. په هر صورت تنظیم کوونکو او ګډون کوونکو په وړاندې درې جلا جلا مقدمه درج کړې سوي دي. دوی د پاکستان حکومت حکومت څخه د دغه مقدمو ختمولو غوښتنه کړې ده.
قربت سے بالاس کې د بالاس د قتل خلاف شروع کېدونکو احتجاج لار نیول کیږي. پر دې مقدمه سوي چې پکې زما نوم هم شامل دی. څه کسان چې نیول سوي وو هغه د یوې ورځې لپاره لادره کول شي هم په ډنډو وهل سوي دي. موږ غوښتنه کوو چې سي ټي ډي دې بے وسله کړي او غیر قانوني وژنې دې بند کړي شي.
د بالاج بلوچ د وژنې او نور لادرکه کسانو په ضد د غلاریون د بلوچستان تربت شار څخه د نومبر په میاشت کې شروع شوی وو چې پکې ماشومان او ښځې هم شامل دي. د صوبې د ترهګرۍ د مخنیوي ادارې بالاج بلوچ د 15 کیلوګرامه چاودونکو توکو درلوده په تور نیولې وو. د بالاج بلوچ د کورنۍ تر مخه هغه بې ګناه په پولیسو مقابله کې وژل شوی او د سی ټی ډی چارواکو پر ضد د مقدمه خوشتنه کړې. د رواني میاشتې په 12 نیټه د بلوچستان های کورټ د سی ټی ډی څلور چارواکي د معطل کولو او د دوی پر ضد د مقدمه چلولو حکم ورکړی. په پاکستان کې د تیرو 16 راهیسی د جبري ورکې دوه پیښې روانې دي او په بلوچستان کې په 13 بیا د بشري حقوقو یو شمېر ډلې وایي په زورګونو کسان لادره کړي.
هر کله چې دې تلې دې احتجاج کړې دې مظاهره کړې دې نامات کړې دې پنځل اسکان سه کوهستاني ټرین کې ناستې او هر فورم باندې موږ خبرې کړې دې. لیکن حکومت شاید نسته.
د 2022 کال جولای کې خبر سوي د لادرکه کسانو لپاره جوړ سوي کمیشن د ریپورت تر مخه ادارې د کال 2001 راهیسی د لادرکه کسانو ټول ټال 8,695 قضایي راپورت سوي. د کمیشن تر مخه د دغه قضایو څخه 15,114 حل سوي او 2,219 لا هم پاتې دي. بل پلوته وایس فار میسینګ پرسنس دغه شمیره څو چنده زیاته شایي. د لادرکه کسانو کورنۍ او د بشري حقوقو تنظیمونه د خلکو د لادرکولو تور پر استخباراتي ادارو لګوي. خو د پاکستان حکومت او فوج دغه تورونه هر کله رد کړي او داوی کوي چې دغه کسان په خپله د هیواد څخه وتی یا د تراګرو ډلو سره شامل سوي. رابیا پیر وایس اف امریکا ډیوا اسلام آباد.
سره اوسئ.
دا د وایس اف امریکا ډیو ټی وی دی. د ایران لخوا د پاکستان څخه د ترخګرو د مخنیوي لپاره غوښتنې وروسته پاکستان ویلي چې ترخګري د سیمې او نړۍ امن ته خطر او د دوړخیزه او سیمه ییزه همکارۍ د لارې د دې د مخنیوي ضرورت دی. تیره جمعه د ایران په صوبه سیستان بلوچستان کې په یو ترخګریز برید کې یو ولس ایرانی امنیتي عسکر وژل شوی دی چې د ایران په قول برید کوونکي له پاکستانه ایران ته ننوتی وو. کارپوهان وایي که پاکستان د ایران غوښتنه جدي وانه خسته نو اړیکې به یې خراب شي. په دغه اړه باندې نور تفصیل د ډیوه خبریال ارشد حسین د اسلام آباد وړاندې کوي.
د ایران په صوبه سیستان بلوچستان کې د تیر جمعه پر ورځ د پولیسو په تانه شوی برید وروسته د ایران لخوا د پاکستان په ضد سخت خبرګون مخې ته راغلی او د ایران سرکاري خبری ایجنسی ایرنا د رپورت تر مخه د ایران د کورونو چارو وزیر احمد وحیدی په پاکستان غږ کړی چې هغه د خپل پولو دننه ترهګر له اډو جوړولو او دروي. پاکستان د ایران تورونو ته خپل جواب کې د ترهګرۍ پر ضد د ایران سره د اسلام آباد خپل دریز تکرار کړی او ویلي دی چې هغه ترهګري یو شریک چیلنج مني. د تیر جمعه پرز د ایران په سیستان بلوچستان صوبه کې د پولیسو په تانه ترهګریز برید کې یو لس ایرانی امنیتي اهلکار وجل شوی وو او د برید پلا ترهګر ډلې جیش العدل په غاړه اغستې وه. سیړونکي وایي دغه پیښې ته د ایران سخت عکس العمل ښایي چې د پاکستان او ایران ترمنځ اړیکې ښې نه دي.
پاکستان خپل د جنگ کې لګیا دی طالبانو خلاف، خو ایران دا سوچ کوي چې راته پاکستان کې داسې تنظیمونه دي چې هغه ته د پاکستان د ریاست سرپرستی حاصله ده او هغه د پاکستان ځمکه استعمالوي په ایران کې هغه واقعیت کوي او دا هغوی سوچ ته رسېږي هم د پاکستان ریاست په کې ملوث دی.
ایران او پاکستان د کلونو راهیسې په یو بل تورونه لګوي چې هغوی په خپل اوږد سرحد باندې په مبینه توګه ترهګرو د ختمون لپاره د پام وړ ګامونه نه پورته کوي. کال 2019 کې ایران او پاکستان ویلو چې دوی به په پوله د وسلوالو د مخنیوي لپاره یو شریک ځواک جوړوي، خو له هغې وروسته د دې ځواک په اړه سوونه ویل شول. سیړونکي وایي ایران ته هم د خپل کورنو او بهرنو چارو د تګلارو سمول پکار دي.
ایران په ټوله نړۍ کې د پروکسیز کې فعالیت کوي چې په منځنی ختیځ کې دي، یمن او شام کې مونږ ولیدل، او په پاکستان کې هم داسې ډلې دي چې په مبینه توګه ایران یې املاتړ کوي. دغه شان په افغانستان کې الفاطمون او الزینبون خبرې هم کیږي.
د ایران د کورنو چارو وزیر ویلی دی د ابتدایي پلټنو څخه ښکاره شوی چې حمله کوونکي د پاکستان څخه ایران کې داخل شوی وو. مطبوعاتي ریپورټونه وایي د ایران په سیستان بلوچستان کې په پولیسو شوی برید په دې سیمه کې تر ټولو خونړی حمله وه چې د افغانستان او پاکستان سره تړلې د ایران سرحد سره نږدې شوې ده. د چارو کارپوهان وایي باید چې پاکستان دا برید سنجیده واخلي، ګنې څنګه چې د پاکستان او افغانستان مابین حالات کړکېچن دي، همداسې د ایران او پاکستان ترمنځ کی هم خرابې دي شي. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
د ډیوا خبرونه لا هم دوام لري. په پاکستان کې د تیر کال په اوږدو کې د لویو بریدونو مسؤلیت داسې ډلو په غاړه اخیسته چې نمونه یې مخکې نه و اوریدل شوي. په داسې حال کې چې پاکستان په افغانستان کې د طالبانو په حکومت فشار زیات کړی دی چې د تحریک طالبان پاکستان ضد عملیات وکړي. د دې نورو ډلو راڅرګندېدل وضعیت لا پسې پیچلی کړی. زموږ د آشنا ټی وی خبریالې نظرانه یوسفزی په دغې باندې د کارپوهانو سره خبرې اترې کړې دي. راپور یې تاسو ته وړاندې کوو.
د پاکستان په امنیتي ځواکونو تر ټولو ورسته خونړی برید روانه میاشت په ډیر اسماعیل خان کې وشو چې پکې لږ تر لږه 30 پوځیان وژل شول. مسؤلیت یې د تحریک جهاد پاکستان په نوم یوې ډلې واخیستو. دې نه مخکې د میاوالي د برید مسؤلیت او هم دغه ډول په مروتو کې د یو برید مسؤلیت هم د تحریک جهاد پاکستان ډلې اخیسته و. د دې کال په پیل کې په پېښور کې په پولیسو د یو خونړي برید مسؤلیت د جماعت الاحرار په نوم یوې ډلې په غاړه اخیستې وو. خیبر پختونخوا کې د خراسان وې پاړې مسؤل افتخار فردوس وایي چې دوی د تحریک جهاد پاکستان د ډلې د مشر نه یو لړ پوښتنې کړې دي.
سوال زمونږ دا چې تاسو یې څوک ویل چې مونږ هغه خلک وو چې کوم د روس خلاف هم جنګېدلي وو او کوم د امریکې خلاف هم جنګېدلي وو. چونکې اوس د افغانستان په ځمکه باندې جهاد چې دی هغه ختم شوی دی، نو لہذا اوس به مونږ پاکستان کې شریعت چې دی هغه امپلیمنٹ کوو. نو بیا سوال ته دا وو چې رو تاسو د دې نور خلکو سره چې دی څه تعلقات شته دی که نشته دی؟ دا چې کوم موجوده ډلې دي ویل چې د دې سره معرفي تعلق شته دی، خو دې سره زمونږ اسوسیشن پر انتظامیه چې دی هغه نشته دی، بلکې مونږ دې ته کلی عام دعوت ورکړو چې کوم خلک مونږ سره شامل دل غواړي هغه دي شامل شي.
افتخار فردوس یادوي چې د تحریک طالبان ډلې ورته ویلي دي چې هغوی د دې ډلو سره کوم تړاو نه لري، خو وزیرستان یو بل خبریال بیا وایي چې د یو وخت راهیسې په افغان طالبانو د فشار له کبله اوس د ټي ټي پي ډله په خپله د بریدونو مسؤلیت نه اخلي.
ګروپونه ډېر دي، حمله ټول کوي، څوک پکې زیات څوک پکې لګ کوي، خدا دې چې غټه حمله چې همیشه د پاره کیږي، چونکې هغه پریشر بیا په افغانستان باندې اچوي پاکستان د طرفه، نو هغه حمله به همیشه داسې غیر داسې تنظیم به اخلي لکه تحریک جهاد پاکستان چې دغه په ګراوند باندې نه د شورې پته لګي، نه د امیر پته لګي، نه نور سیټ اپ پته لګي. ویل کیږي داسې مبصرین هم دا وایي او ډېر پویا خلک هم په دې باندې اګری دي چې دا هماغه تحریک طالبان پاکستان دی، خو صرف نوم یې تحریک جهاد پاکستان دی دپاره استعمال کړی دی چې دوی هر کله پاکستان د افغانستان نه مطالبه وکړي چې تاسو طرف نه مونږ حمله وشوه کاروایی مطالبه وکړي، نو دوی ورته وایي چې مونږ خو نه دا کړی، یعنی تحریک طالبان پاکستان نه دا کړی، دا خو بل څوک دي، دا دی خو مونږ نه پېژنو.
د پاکستان حکومت دوه کاله پخوا د تحریک طالبان د ډلې سره خبرې ودرولې او د هغې نه وروسته خیبر پختونخوا او بلوچستان کې په لسګونو بریدونو کې په سلګونو ملکیان پولیس او امنیتي ځواکونه وژل شوي دي. د دغو نو ډلو لخوا د مسؤلیت اخیستلو بیلابیل لاملونه کېدای شي،
نوې نوم باندې راتلو مختلف وجوهات کېدای شي. مثال په توګه یو وسله والا ډله او د هغې ترمنځ په ځینې معاملاتو باندې اختلاف پیدا شي، نو هغې کې بیا دوه ډلې جوړې شي یا درې ګروپونه کې تقسیم شي، نو هغې په نوي نوي نومونو باندې کار شروع شي. نو یو وجه خو دا ده. دویمه وجه چې هغې ریاستي ادارې اوایډ کولو یا د هغې ریئکشن یا ریسپانس اوایډ کولو لپاره یو داسې نوم استعمال کړي چې هغه ځمواري
د چارو امریکایي شنن کې وایي چې نوې ټولې ډلې د ټي ټي پی نه الهام اخلي او دوی په یو یا بل ډول د ټي ټي پی سره تړاو لري.
Now look, I think that they're inspired.
ز فکر کوم چې دوی د ټي ټي پی څخه الهام اخلي. دا ډلې غواړي په هیواد کې د مخکینی خراب امنیتي وضعیت څخه ګټه پورته کړي، چې پوه شي چې د پاکستان پاوز او پاکستانی پولیس تر سخت فشار لاندې دي، ځکه چې د دې بریدونو اصلي موخه پاکستانی امنیتي ځواکونه دي.
پاکستان د ٹی ٹی پی په اړه په افغان طالبانو پر لپسې فشار راولي چې هغوی ته پناه ځایونه نه ورکوي او دوی پاکستان ته حواله کړي، خو د دې نو ډلو په اړه باندې تر اوسه د هغوی دریځ مخې ته نه دی راغلی. نظرانې سوسی، امریکا غږ، واشنگټن.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه هاغه شان نه ښکاری چې څنګه وینو، مون د ریختیا ولټون کو. مون ته چې کلا نیمګړی قصه ویل کیږي مون په باور بیلو. د کڑکیچ پشیبو کې زمون خوبونه، امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مون تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي، مون نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مون تاسو ته پوره عکس درخایو.
راځو خبرونه کې د افغانستان په اړه خبرونو راپورونو په لوتا. ملګرو ملتونو عمومي غونډه کې د افغانستان د دایمي استازیتوب وختونه یو ځل بیا ځنډول شوی. ملګری ملتونو وایي چې دوی ته دوه جلا لاسلیکونه ورکړل شوي وو. د طالبانو واک ته د رسیدلو وروسته دا دریم ځل دی چې غوښتنه یې د دایمي استازیتوب لپاره ځنډول شوې ده. په دې حقله د نور تفصیل لپاره زموږ همکار پیر زبیر شاه صاحب د وختونو سره سټوډیو کې ناسته او تار کله کو پیر صاحب ستړي مشي. مننه پیر صاحب، کله دغه پوره تفصیل زموږ اوریدونکو ته ورکړي.
دا خو هر کال د دوی دغه کیږي چې څوک به نمائندګي کوي او هواد نو کې د ځل بیا طالبانو ورته ویل دي چې مونږ ولا کس کوم دي هغه وټاکی تاسو خو یو ان پکې هغه انکار کړی دی او وی د دوی او د برما د میانمار والا دوی چې دا مونږ اوسه فیصله کوو په دې کې یو ټیکنیکل خبره ده چې یو ان فرض کړي ومني طالبانو استادن مطلب دا چې یو قسم هغه ومنلو حکومت یې ومنلو او دوی نشي کولای
د رسمیت پیژندنه به وشي
یو قسم او کې ولې چې یو سیټ ته چې هغه یو هواد ته دی او هغه هواد ته چې کوم یو او دکا انټرنیشنل ریکګنایز حکومت چې هر څه رسمي توګه پیژندلې نو هغه بیا دوی نه کو او مکه زور چې کوم نصر احمد فائق صاحب دی هغه مکه شان مکه په چوکې پاتې شو او هغه په خوانی حکومت مقرر کړو نو دا یو قسم دا خا یو یو ان مجبوری دا دوی نشي کولای او بل دا سم پته لګی چې لکه یو ان اوس لا تیار نه دی طالبانو د رسمي توګه پیژندلو باندې یا هغه ته نمائندګي ورکولو په دې مهم چوکې باندې
پیر صاحب د دې پریکړې ورستو څه فکر کوي د طالبانو پر رسمیت پیژندنه په نړیوال ټولنه کې یا د نړیوال هیوادونو لخوا د دغه لپاره په طالبانو باندې فشار سومره سي وشوي د طالبان دغه د ملګرو ملتونو چې دا کومه تازه پریکړه شوي دازن داونه شوې ده نو د دې ته خبرګون څه ویساس په خیال
نو چې دغه خبرې دی یو خود د یو ان د چ کوم عمومي غونډه وا د نمخ کې سوره ځوان دی د یو ان امنیت شورا چې کومه ده هغه غونډه کړې وا او هغه چې طالبانو باندې کوم بندیزونه دي هغه یو کال ته بیا غزولې دي نو مطلب یو قسم دا دی چې هغه اوسم طالبان یو خطر ګڼي طالبان یو داسې ډله ګڼي چې هغه حکومت ته په زور راغلی دا او بیا غوښتنې دي ورنه دا یو ان ام وای امریکا ام وای امریکایان دلته تاسو شوی دلته اوازونه و چې کېدی شي امریکا مونږ خو امریکا وای چې هغه دا به طالبان داسې ګامونه اخلي چې هغه رسمي توګه ته لار همواره کوي هغه ګامونه کې څه شي سپیشلی د جنکو تعلیم دی د خزو روزګار دی او نو چې کوم بشري حقوقو ته مسلې دي نو چې کله ختم کړی شي بیا به دوی دا سم ماحول به جوړوي اول چې یو ان مو پیژني او هغه خپلال یو ان دا وایي چې انګیجمنت هم ضروری دی موږ سره خبرې کوو خو رسمي توګه موږ لا پیژندلو ته تیار نه یو
ډیر مننه پیر صاحب
ډیر مننه
د پاکستان حکومت یو ځل بیا په قانون توګه میشتو غیر ملکیانو د استلو پریکړې د پاکړې د ویلې دي چې پاکستان کله هم د داسې خلکو په ځای کولو سره خپل قومي امنیت باندې جوړجاړې نشي کوله حکومت دغه بیان په داسې وخت ورکړي چې د غیر ملکیانو د استلو په ضد په ملکی کچا عملیات روان دي او تر اوسه پوري 15 نه زیات غیر ملکیان استل شوی دي چې زیاتره شمیره یې د افغانانو ده په دغه حق له دې خبريال فرید شنواری نور تفصیل تاسو ته وړاندې کوي
د خیبر پختونخوا د داخله چارو محکمې ویلي د دسمبر په 13مه په ناقانونه توګه میشت اته 240 افغان کډوال د تورخم د لارې خپل وطن ته ستانه شوي او په مجموعي توګه د تورخم خرلاچی او انګور اډې د لارې 2,615 افغانان تليدي افغان کډوال وای نه په افغانستان کې د استوګ نزایشتا او نه د روزګار کولو هیڅ پلان لري ولې چې هلته هم خلک د سادی ستونزو ښکار دی
او اتور زما خې ځنی ولا و ما بیا وی تا رپورٹ کوم گا بیا ما کورسوک نو یو کور والا می دا او یو زی ما بیا وای خو تا کی موږ ممندیانو یو ضمانت موږ وکو ا دې غو ضمانت باندې بیا ز خالی 15 په دبار را خلاص و ما ز خپل سامان مال ولېګم د سه یو دم بندول دکان نه جګول دکان خلاص پاتې کور کور والا یوازې هغه بیا بل چکر ته لې او موږ ته دا ډېر درد را کو ډېر زور را کو پس بیا موږ هر څه پاتې او خالی 15 ورځې ټیم اوس موږ لا بل ځان را ورساو دکان پاتې هر شی پاتې
لیکن بدقسمتی سے عبوری افغان
د دسمبر په اتلسمه د برطانوی ورځپاڼه ټیلیګراف کې خبره شوې خپل یو لیکنه کې وزیر اعظم انوارالحق کاکړ ویلي په ستنیدونکو افغان کډوالو کې 93% په خپل خوخه خپل هیواد ته ستانه شوې دي. په دغه لیکنه کې ښاغلی انوارالحق کاکړ ویلي موږ به هغه افغان هنرمندان خبریالان او د بشري حقوقو فعالین له هیواد نه وباسو چې ژوند یې له ګواښونو سره مخ دی. افغان کډوالوای د پاکستان حکومت لخوا د غیر قانوني کډوالو د استلو د اعلان نه پسې د کار کولو کې مشکل رامنځته شو او په کورونو کې بند پاتې شو.
کله کباړو کله دا چرګان مم خرڅول او تنګولو بس پولیسو تنګول کوو بس نه خدا د چې پای عزت وزن یو ځای نیولی وو بدرې گزارم پکې خوړ پیسې هم لاړي او بیا چارخی مرګری پیدا کړه غیر اخلاص کو او کارونه نو میاش می پکور دی را کړی دا بل نه می راغسی مونږه خوړی دی ابا قائم مخنه تیرې دا مونږه ډیره مننه کو چې مونږ ته په خپل سینه کې په خپل خاور زیره ک چې دومره وساتلو د دې احسان مونږه تر مرګ نه شو پوره کړی.
د وی او وی اشنا د خبر تر مخه د طالبانو د حکومت وزیر مولا عبدالسلام حنفی کابل کې د دسمبر په 13مه د کډوالو د نړیوال ورځ په مناسبت یوې غونډې ته ویلي د افغانستان ګوانډیان د نړیوالو معیارونو په خلاف افغان کډوال لخپلو هیوادونو شړي چې دا کار د هیوادونو ترمنځ د کرکې د خورېدو سبب ګرځي. د ملګرو ملتونو د خزو د چارو ادارې سور زیوړان دی ویلي د ژمی پر رسیدو سره د پاکستان نه ستنیدونکو افغان کډوالو وضعیت په هغو سرحدي سیمو کې ډیر خراب دی چرته چې هغوی د سرپناه ستوندو سره مخ دي. فرید شنواری وایس اف امریکا دیوا پېښور.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خو هم ما ته پته وا چې کز ځان د یو نه بیلوم نو بلوا لازمن خو هم
ک بل سو کې کای او کنا ته هی کار صحیح
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ شي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروری ته انسان لاسته حق سرازی چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستې شئ.
تاسو هم بدلون راوستې شئ.
تاسو هم بدلون راوستې شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلکو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته که هغه وړو کې وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
قدرمن اردوونکو د ډیو ټی وی خبرونه له هم دوام لري. آرټیفیشل انټیلیجنس یا مصنوعي ذہانت چې اوس په پاکستان کې هم کارول کیږي د پاکستان زنداني پخوانی وزیر اعظم عمران خان د رائے غوښتنو کولو لپاره هم دغه د آی ای یا مصنوعي ذہانت لاره جوړ کړی شوی وینا کاری چې مقصد یې د ټاکنو کمپاین کې خلک پلي کول دي. پلوی کول دي مصنوعي ذہانت په سیاسي کمپاین کې کارول با څه اغیز ولري په دې اړه باندې د ډیو خبريال احسان احمد خان تاسو ته نور تفصیل وړاندې کوي.
بسم الله الرحمن الرحیم.
په پاکستان کې د پخوانی لومړي وزیر اعظم عمران خان څوک چې دا وخت په زندان کې بندي دی خو د ټاکنو وړاندې یو داسې ویډیو خوره کړې شوې چې په سرګند خو د سیرخ کاری خو بیا د مصنوعي ذہانت ټکنالوژي لاري د ګوند لخوا جوړ کړې شوې. د دغه ټکنالوژي ماهران وایي اوسنی وخت کې د دې ټیکنالوژي لاري دغه ډول هر څه ممکن دي.
دا نېچرل لانګویج پروسیسینګ دی. اوس یو انسان تاسو سره الریډی کوم دی اواز دغه پچ دغه هایز دغه لوس تاسو سره کوم دی په موبایل کې تاسو سره سیستم کې ریکارډز دي. نو موږ سره دا کیپبلټی د آرټیفیشل انټیلیجنس په ثرو باندې شته چې دغه هغه هایز هغه لوس هغه پچ د ساونډز موږ یوټیلایز کو او په هغه باندې فردر نوري خبرې موږ هغه سي وکو. بیا چې کده ته چې بیکاله آرټیفیشل انټیلیجنس الگوریتم اپلای کی او ته چې کمنی ته لزی او نور سنټنس دا کی نو مشین کې دا صلاحیت شته د ارتفیشل انټیلیجنس په ترو باندې چې هغه تعالی هغه بقایا جملې چې کمنی زما په اواز کې درکې.
د کاندیدانو په کچ چې وس هم په هیواد کې د ټاکنو کمپاین په روایتي ډول تر سره کېدل روان شوی، خو بیا د مصنوعي ذهانت ټکنالوژي کارول هم وس مهم ګڼل کیږي. د سیاسي چارو کارپوهان وای تحریک انصاف ګوند چې وړاندې هم د انټرنیټ لارې بیانیا جوړولو کې تر ټولو لومړی دی، دوی دغه ټکنالوژي کارول هم روان کړي، خو دا بیا منفي او مثبت دواړه اړخونه لري.
هغه جماعتونه یا هغه خلک چې چا دی ټکنالوژي ته اکسس نشته، مونږ ته وایو ته رسیدي نشي، نو هغه په داسې ټکنالوژي په استعمال په وجه نه محروم پاتې شي. دا هغه کمیونیکیشن نه چې کوم سیاسي جماعتونو لیډران خبره او رسول غواړي، دې ته مونږ پاکې نه دي کې ډیجیټل ډیوایډ هم وایو. مثلا هغه خلک چې کوم ټکنالوژي سره واقف دي، هغه خلک چې کوم نه دي واقف، نو چې کوم نه دي واقف هغه خلک محروم پاتې شي دا پیغام نه کوم چې سیاسي جماعت والا او رسول غواړي.
د تحریک انصاف ګوند له لوري مصنوعي ذهانت ویډیو خورولو وروسته چې په ټولنیزو رسنیو د حکومت لخوا د انټرنیټ سرعت یا سپیډ کمولو ویل کیږي، خو د حکومت د انټرنیټ تنظیم کوونکی اداره وای په دې اړه تحقیق کوي چې ولې د انټرنیټ سرعت کم شوه. سیاسي څېړنکاران وای د پاکستانی سیاست د ټاکنو کمپاین چې هسې هم ډیر پیچلی ګڼل کیږي، اوس د مصنوعي ذهانت ټکنالوژۍ کارولو پیل به په دغه سیاسي چاپیریال کې د ځینې مثبت اغیزو ترڅنګ چیلنجونه هم مخامخ کړي. احسان محمد خان، وائس آف امریکا، ڈیوا، پیخور.
د سپریم کورټ د فیصلې وروسته د پاکستان الیکشن کمیشن د عام انتخاباتو لپاره د پروري د میاشتې 8 نیټه ټاکلې ده، او د نن نه په باقاعده توګه د کاغذاتو نامزدګۍ عمل شروع شوه دی. د ډیوه خبريال عثمان خان په دې موضوع د خبر پښتونخوا الیکشن کمیشن وایان سره خبرې اترې کړې.
بالکل، د سپریم کورټ د حکم وروسته الیکشن کمیشن په باقاعده توګه په هیواد کې د عام انتخاباتو نیټه اعلان کړې ده، او د پروري میاشتې په 8 نیټه به په ټول هیواد کې عام انتخابات کیږي. دا سپریم کورټ دغه حکم وروسته الیکشن کمیشن په باقاعده توګه باندې خپل تیاریاں چې دی آزاد توندې کړې دي، او د هیواد په سلور واړه صوبو کې د دغه الیکشن د پاره د ریټرننګ افسرانو د ټریننګ کم مرحله چې دا روانه ده. دا وخت زموږ سره د خیبر پختونخوا الیکشن کمیشن ویان سویل احمد صاحب موجود دی. دا غي سره په خبرې اترې کو چې د نن نکوم د کم کاغذات نامزدګۍ لړۍ شروع شوې ده، په هغه اړه باندې به دې سره خبرې اترې کو. سویل صاحب ډیره زیاته مهرباني، وایس اپ امریکا ډیو ته د وخرا کولو لګراتو وای چې نن نور لسمه نیټه د دسمبر الیکشن د الیکشن په باقاعده توګه باندې د نن آغاز کیږي، کوم مرحله دی بلې کې کله زموږ لیدونکو اوریدونکو ته خبره
جي؟ تاسو ډیره زیاته مننه. څنګه چې تاسو وې، د نن لسمه نیټه د دسمبر د میاشتې، او نن پورا په ملک کې چې کوم ځای کې ریټرننګ افسران کې کوم کوم حلقو د پاره هغه پبلک نوټس جاری کړو شیډول مطابق. د نن نن د ډیسټریکټ ریټرننګ افسرانو په خبر پښتونخوا کې 36 ډیسټریکټ ریټرننګ افسران دي، دا غي حلف برداریو مشوا د خپل عہدو چې کوم د الیکشن اکټ مطابق غي لوس لازمی وي. صوبای الیکشن کمشنر خبر پښتونخوا شمشد خان صاحب دغه حلف واخستو، او د تربیتی سیشن ته غي خطاب موکو. سبا کې خیری نه در دویشتمې نیټې پورې به کاغذونه جمع کیږي. په دې کې د مختلفو کیټګریز لکه مخصوص نشستونو د پاره چې کم لکه د زنانو د قومي سملای کې، او دغه شان په صوبایي سملای کې د زنانو او اقلیتي برادری چې کم نشستونه دي په صوبه کې، د هغې د پاره چې کم کاغذات نامزدګي جمع کېدل دي، نو هغه د صوبایي الیکشن کمشنر خیبر پښتونخوا په دفتر کې جمع کیږي. موږ دې لپاره خصوصي یو فیسیلیټیشن ډیسک چې کوم دی سہولت لپاره د امیدوارانو هغه جوړ کړی دی او قائم کړی دی. هلته کې هغه لپاره چې کوم ضروري انفارمیشن دی لکه معلومات دي دغه حواله سره هغه هغه ته ملاویږي، او دغه شان هغه ډیسک کې به آیتا کاغذات نامزدګي چې دی په 100 روپۍ باندې د فیس ملاویږي. ریٹرننگ افسران صاحبان چې کم کم ځای کم دي، کم حلقو د پارا کړ صوبایي دي یا د قومي سملای دي، اغه پخپل پل علاقو کې یعنی پخپل پل ځایونو کې بعد خپل امیدوارانو نه کاغذونه اخلي او جمع کوي. سوال سویل صاحب، کله راته وای د نن نه د کاغذات نامزدګۍ مرحله چې د شروع شو، د ورسته ر دي جانچ پړتال چې به کیږي، نه خو ورکول کیږي او بیا د ټاکنو ورځ ده، کدا راته وای دا په کوم نیټو کیږي؟
د 28 دسمبر پورې به کاغذونه جمع کیږي، کاغذات نامزد کی دین دین بعد بپ درویشتم نیټه باندې د دې امیدوارانو نمونه بشای کیږي، او د سلریشتم نیټه نواخنه تر دیرشم نیټه پورې به د دې کاغذاتو جانچ پړتال کیږي. د جانچ پړتال مرحله چې کله مکمل شي نو د هغې نه بعد به د هغې په بنیاد باندې یو فهرست جاری کیږي. دیارلسم نیټه لکه دې کې بیا څه اپیلونه دي بیا د دې خلاف، د یولسمې نیټې دغه شان که څوک کاغذ واپس اخلي یا هغې چې دی د ڈسیجن پر چکم الیکشن اپیلیٹ ٹریبیونل لگے پر جوڑ وی داغے مطابق چکم داغے فیصلہ وشی، نو داغے نہ بعد بیا ریوائز لسٹ مرتب کی گی، او دیار لسم نیٹا باندے دے جنوری یعنی دڑمبے میں اشتی دے سلور دے دویش سری رشتم کال چکم داغے دے داغے باندے با انتخابی نشانات الٹ کی گی دے ٹون امیدواراں تا.
سویل سے بلک دے ڈی وی لی دن کو ری دن کو تو وے پاکستان تحریک انصاف چے لاہور ہائی کورٹ کی کم خاص کڑے چ گنے دے انتخاب بات چی دی دغه دی د ضلع انتظامیه د واک لاندې نه کیږي، خو دغه حکم بیا سپریم کورٹ مات کو معطل کو. وس راته وای چې د انتخابات په د ضلع افسرانو کوم ضلع افسران به چې راغی به بدی کې ریټرننګ افسران کزم لیدون کې اوریزن کې
اس دګ جی زمون سره چې کم ډیسټریټ ریټرننګ افسران دی هغه په ټول ملک کې خیبر پختونخوا کې به تور خاص ته ټول ملک کې دا ډیپټی کمشنر صاحبان دی. چې کم ریټرننګ افسران صاحبان دي نو هغه زیات تر چې دین هغه اسسټنټ کمشنر صاحبان دي، او سپ کې اسسټنټ یعنی اډیشنل ډیپټی کمشنر زوم دي. دین علاوه اسسټنټ ریټرننګ افسران هغه مختلف تلای ډپارټمنټس لري محکمونه دي، سپ کې اډمنستریشن نه هم دي. نو دا منګه چې کم زمونږ سره د ډی آر اوس په تور باندې ډیپټی کمشنر صاحبان دي دا هغه د کې تعینات شوی ده.
ډیر مننه سویل احمد صاحب وایي امریکا ډی وته د وخرا کول. جی بالکل، د ډیوالی دونکو اوریدونکو دا او د راتلونکي الیکشن لپاره مهم معلومات څومره چې په دې انتخابي عمل کې پرمختګ کیږي وخت په وخت تاسو خبرو. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.
په پاکستان کې د ټولټاکنو کمیشن د نهې په ورځ د کال 2024 د عام انتخابونو لپاره پروسه په رسمي توګه پیل کړې او په ټول هیواد کې آر اوز یا ریټرننګ افسران په دفترونو کې په رسمي توګه باندې هغې ته نوټسونه هم لګولې شوي. نور حال په دغه اړه باندې د کوټې څخه د یو خبریال حمید سمسور تاسو ته خپل راپور وړاندې کوي.
الیکشن کمیشن د عامه انتخاباتو له اروز زخه دغه سوګند واخته شو. د ټول ټاکنو کمیشن ویایي چې په ټوله هیواد کې د کامی او د صوبایي اسمبلی لپاره د نامزدګۍ کاغذونه جاری کړي دي. د زنانو او د لږکیو چوکۍ لپاره د امیدوارانو نامزدګۍ هم شروع شوې ده.
نن پبلک نوټس هم جاری کړل شو. په سند او بلوچستان د ځنګړي چوکیو د ښځو او د لږکیو د هغه پبلک نوټس مو جاری کړی دی چې څومره اروز دي هغې هم د 6 دسمبر څخه به د نامزدګۍ کاغذونه وکول کیږي او تر 28 دسمبر پورې فارم جمع کیدی شي.
الیکشن کمشنر وویل چې په بلوچستان کې به تر 15,000 زیات پولینګ سټیشن پرانستل شي. دغه په خبره چې په ټول بلوچستان کې 2,800 اساسه پولینګ سټیشنونه دي، پر دوی باندې د خوپیا کیمرې د لګیدلو پلان هم دوی ترتیب کړی دی. د ټول ټاکنو کمیسون ویایي چې په ټوله بلوچستان کې د امنیت خوندي ساتلو لپاره به هم دوی ځانګړی پلان په پام کې نیولی دی. د ټول ټاکنو د تربیه د یو اخستونکو لخوا ویل شو چې په بلوچستان کې د ښځو لپاره ډېرې ستونزې موجودیت لري.
د لپاره چې موږ کم شادي ټرن اوټ لیا دا اوټ اچول سي ورته وایي ریشو دا ډېره کم ده بلوچستان کې، مګر خو بیا هم دلی اول خلک اول وار سړی نه پرېږدي چې کوم مذهبي لیا خلک یې غیر نه پرېږدي. له کورو ځا بلدا کوي چې دوی له کورو راوځي راورسېږي د ټرانسپورټ یا راتګ د پولیس سټیشن پر دامه سره مسایل واغه ورځ ترول دی لپاره ګران کار وګرځ ورځ انتظار کول مسلی ورته ستاخنو نیوی سر بیا دغه پولیټیکل پارټیز یا خلک د مدد سره کوي وګر نه زین بیا دا هم لکه کوم ستر زنانه د فار د واشروم سہولت نه ایلا
د انتخاباتو کمیشن تر مخه د نامزدګۍ کاغذونه د 100 روپۍ په پیس ادا کولو سره به ترلاسه کولای شي او د نامزدګۍ کاغذونه به د دسمبر له 20 څخه بیا تر 22 دسمبر پورې له اړوند اروز دوترونو ته جمع کولای شي. سیاسي ګوندونه دي د دسمبر تر 22 پورې د ځانګړي چوکیو د کاندیدانو پیرستونه دي هم د اړوند اروز دوترونو ته دي جمع کړي. الیکشن کمیشن ویلی دی چې د نامزدګۍ کاغذونه به له 23 دسمبر نه بیا د دسمبر تر 30 نیټې پورې او اعتراضونه به تر 3 جنوري پورې کولای شي. د نامزدګۍ د کاغذونو په خلاف اپیلونه به د جنوري د میاشتې تر 30 پورې اړیدلی شي. د کاندیدانو د بیا کتنې پیرس به د 2023 د جنوري پر 11 نیټه باندې به جاری کولای شي. کاندیدانو ته به انتخابي نقشې د جنوري پر 14 نیټه او په ټول هیواد کې به دغه عام انتخابات د فروری پر 8 نیټه ترسره کیږي. حمید سمسور، ویو ای ټی وا، کوټه.
قدرمن اردوونکو د ډی وخت پرونه وري د الیکشن کمیشن د شمیرو تر مخه په 13 یو لسیزه کې د نارینه او د ښځو د رجسټرډ ووټونو ترمنځ فرق په لومړي ځل د 10 میلیون نفر نه رقم شوې ده. دا وخت په هیواد کې د ښځو د رجسټرډ ووټونو شمار یو کم شپېته اشاریه 2.2 میلیون او د نارینه او شمیره یو کم او یا اشاریه 2.2 میلیون ده. او په پورتونخوا او په ځینې قبایلي ضلعو کې بیا په عمومي کچه دغه توپیر څه بل ډول دی. په دغې د ډیوه خبریال حمیدالله جان او عثمان خان نور تفصیل تاسو ته وړاندې کوي.
الیکشن کمیشن وای په کال 2013 کې په هیواد کې د زنانه او نارینه د ووټونو د اندراج دا فرق 2.49 میلیونه نفر وو، خو وسوای د کمې 9.94 میلیونه نفر دی.
په دې کې چې کم د تناسب دی د زنانه او د نارینه په مینس کې، نو په هغه کې لکه چې مخکې څو نه وو د 10% نه زیات وو، 12% وو، 13% وو، هغه کې کافي کمې راغلې دي. دا اوس رقم شوی دی دا ګیپ، او دا په دې وخت کې تقریبا 9% راغلی دی.
په پښتونخوا کې د زنانو تر ټولو کم اوټونه په نوې بیلې شوې کوزي جنوبی وزیرستان کې دي. دلته د ټولو اندراج شو اوټونو یوازې 34% اوټونه د زنانو دي. د الیکشن کمیشن چارواکي وایي په صوبه کې 8 ضلعي داسې دي چرته چې د زنانو د درج شو اوټونو فیصدي د 45% نه کمه ده. دې کې په پېښور کې 34.1%، په شمالي وزیرستان کې نږدې 20%، په مومندو کې نږدې 20%، په هنګو کې نږدې 34%، بردر کې 34.5% او کوزدر کې 34.6% اندراج شوی اوټونه د زنانه ودی. د عوامي نېشنل ګوند ویاندا سمر بلور وای زنانه په اوټونو کې اندراج کول او بیا ورته درای اچولو زمينه برابرول لا هم ډیر کار غواړي.
نو الیکشن کمیشن ته پکار دي چې دا هغه یو لونګ ډرون اوټ کمپین په ذریعہ باندې یو سوشل اویرنس د دیشیز باندې جوړ کی او پکار دا چې هر کور کې دا علم ورسی چې جی ووټ یو قومي فریضه ده او دکه د نارینه او زنانو دواړه ایکول حق ده.
په تمام سبق کې حریپور او د حیرانتیا تر حدا کوهستان یوازینې داسې دوه ضلع دي چې پکې د ټولو اندراج شو اوټونو کې د زنانو برخه د 20% نه بره ده. په کال 2018 کې د یو سروې تر مخه په هیواد کې 103 ضلع داسې وي چرته چې د زنانو او نارینه په اوټونو کې فرق 10% نه زیات وو. دا غیر رستو الیکشن کمیشن اف پاکستان په دې ضلعو کې د نادرا سره په اشتراک کې د شناختی کارډونو جوړولو او د زنانو د اوټونو د اندراج پروژه پیل کړې وه چې لا تر دې دمه روان.
تازه تولا او بهتر خبرونه بحثونه او سیرنی کتلې او اورېدلې شي. د یوټیل سیټلایټ فریکوئنسی یا سبه او یا بی او یا اشاریه پنځه ایست چینل یو سلدری هر ورځ سلویری ساتا لډی وسره اوسه
د اسرائیل او په غزا کې د حماس ترمنځ جګړه د امریکا دفاع وزیر لارډ آسټن د ګل په ورځ باندې اسرائیل ته د خپل دورې په ترس کې یو ځل بیا څرګنده کړې ده چې امریکا په غیر متزلزل ډول د یهودي ریاست ملاتړ کوي. هغه د فلسطینی ولسی وګړو د تحفظ په اهمیت باندې هم ټینګار کړی او دا یې هم وویل چې په کار دي د جنگ نه پس د اسرائیل او فلسطین دوه جدا ریاستونو د جوړېدو ترکیب باندې کار وشي. د وایس اف امریکا د خبریالی ویرونیکا بالدیروس راپور تاسو ته زموږ همکار پواد احمد لامی وړاندې کوي.
د ګول یا دوشنبه په ورځ په غزه باندې د اسرائیل د بمبارۍ وروسته زخمي ماشومان په بیړه روغتونونو ته ولېږدول شول. په همدې ورځ د هیومن رائټس واچ ډلې په اسرائیل تور ولګاوه چې په فلسطینیانو یې اوبه بندي کړي او د خلکو په لوګه کې ساتل د وی وسلې په حیث استعمالوي. ای ایف پی خبری اداره وایي د اسرائیل خارجه وزارت دا الزامونه رد کړي او هیومن رائټس واچ تنظیم یې یهود ضد بللې دي. د امریکا دفاع وزیر لایډ آسټن چې پرون یې د خپل هم منصب یو واو ګیلنټ په شمول څو اسرائیلي چارواکو سره وکتل و ویل چې غزه کې د عوامو فلسطینیانو تحفظ یو اخلاقي فرض او یو ستراتیژیک ضرورت دی.
کله چې موږ د جنگي قوانینو خیال وساتو نو جمهوریتونه به لا زیات پیاوړي او پرام نوي. موږ به د اسرائیل د دې بنیادی حق په ملاتړ کې ولاړ یو چې خپل دفاع وکړي او موږ به دا غوښتنه هم جاري ساتو چې د جګړې په محل ولسی تحفظ وشي او غزا ته د بشري مرستو رسایي زیات کړي شي.
د اسرائیل دفاع وزیر پټینګار وویل د اسکرو مقصد دا دی چې د حماس د لنابود کړی خو په دې ترڅ کې عوامو ته نقصان رسیدل را کم کړي. حماس د اکتوبر په 1 اسرائیل باندې ناڅاپه حمله وکړه، 1200 کسان یې ووژل او 200 نور زیات یې وتښتول.
وی آر ډیفندینګ اور والیوز.
موږ د خپل اقدارو دفاع کوو او د نړیوالو قوانینو تر لاندې عملیات کوو. بیا هم هر کله چې موږ انسان دوسته مسایلو باندې بحث کوو په کار دا یاد ولرو چې 129 يرغمل شوی کسان لا هم غزا کې دي. دا تر ټولو اهم بشري مسله ده.
لبنان کې مشرډلی حزب الله او د ایران نور لاسپوسو ډلو ته د خبرداري ترڅنګ چې په خټه کې د جنگ نه پراخوي، آسټن او ګیلنټ د جنگ وروسته فلسطینی خاورې کې د آینده پلانونو خبرې وکړي.
موږ پوهیږو چې دا وروسته دوه یا ورځې د اسرائیل په تاریخ کې تر ټولو دردونکې ورځې تیر شوي، خو کده دې ناوړه جګړې په پای کې اسرائیلیان او ستاسو فلسطینی گاونډیان د لا زیات نامنې غصې او مایوسۍ سره مخ شي، نو دا سانه بلاسه واشي. دا د اسرائیلیانو او فلسطینیانو دواړو په مفاد ده چې دوه ریاستا ترکیب خواته لاړ شي او د یو بل ترڅنګ په دوړخیزه امن کې ژوند وکړي.
وی نو دټ حماس ویل نات کنټرول غزا.
مون پوهیږو چې حماس با نور غزا کنټرول نکړي. اسرائیل با په هیڅ کوم سویلین طریقې غزا کنټرول نکړي. مون به هر قسمه لازمی عملیات او پوزي کاروي تر سره کړو چې خپل آینده یقیني کړو.
د فلسطینی انتظامیه وزیر اعظم محمد ابراهیم اشتیه د پاره لومړیتوب دا دی چې جنگ فوري ختم کړي شي.
دنیا باید موږ سره مرسته وکړي چې دا یرغل ودرېږي او دا قبضه ختم شي. فلسطینی مشرتابه د چا مرزي مطابق نه دی. قانوني حیثیت د خپل خلکو نه اغسته او د خلکو आवाज د رايو په صندوقونو کې دی.
د منځنی ختیځ د استحکام سره د مرستې په خاطر به د امریکا هڅې د هفته هم جاری وي او دفاع وزیر لارډ آسټن به په بحرین او قطر کې هم ملاقاتونه ولري. د ویرانیکا بالداریس اګلاسیس رپورت. فواد لامی، وی او ای ډیوا، واشنگټن.
په کال 2023 کې لبیا ټاکل کېدو سره رجب طیب اردوان هڅه کوي ترکیه په سیمه او اسلامي نړۍ کې د رهبرۍ په رول کې وساتي او لخپل تاریخي دښمنانو سره نږدې شي. دغه ډول د کوردنن بیا انتقاد کوونکې اردوان په دې تورنۍ چې د خپل واک په کارولو سره خپل کورنۍ مخالفین خاموش ساتي. په دغه حق لبانې د ډیوه خبريال په دغه حق لبانې زمونږ همکار مجاهد جواد نور تفصیل تاسو ته راپور کوي.
په می میاش کې لبیټا کلکې دو سره راجب تو اردوان غواړي د مزنی ختیز لمشانو سره اړیکې ورغوي او زین سیډون کې وای اردوان د سیالي د سیاست پرځای هڅه کوي په سیمه کې د رهبرۍ ځای ځانته جوړ کړي.
Turkey has been trying to change its policies, foreign policy and regional policies.
Turkey kuhuk kavi chakh fal siyasatuna bahranai siyasat aw desimi siyasatuna badal kri. Walas mashar Erdogan aw da Turkey da bahrano char wazarat dasi ahalat barabar kri che la Arabi Mutahida Amarat aw Saudi Arab Israel aw la Misr sara khabari wakri.
د اسرائیل او حماس د جګړې لپاره تکیدو سره اردوغان په کلکه د حماس ملاتړ وکړ چې تر ډیره د هغه د مذهبي بنسټ د ساتلو او له عربو سره د لوبې کول بل کیږي. د هغه دریز دی چې له اسرائیل سره تر دې وړاندې اړیکې ختموي، خو اردوغان هیله لري چې په سیمه کې له قطر او مصر سره په ګډه د شخکاری چې په شخړه کې د منځګړیتوب مخکخ رول اخیستی.
The Gaza crisis displayed Turkey's
د غزه بحران په دې برخه کې د ترکیه سیاست کمزورتیا او شو دا کمزورتیا نور کمزوري راولي. زوایم څومره چې تاسو د ډیپلوماسۍ په مرکز کې لږ اوسئ نو لږ خلک لږ هیوادونه به په تاسو کې لیوالتیا ولري.
ډیپلوماتیک ټرمز د لیس پیپل د لیس کانتریز دی ار انټرستد ان یو.
واشنگتن هم د منځګړی تو په هڅه کې ترکیه تر ډیره یوې خواته کړې ده او د دې پرځای خلیجی هیوادونو ته ډیر پام اړولای. د ناتو د متحدینو ترمنځ اړیکې هم په دغه پوزي اتحاد کې د سویډن د یو ځای کېدو پر سر د ترکیه لخوا ځن هم زیانمنې کړې دي. خو اردوغان له تاریخي سیال یونان سره د اړیکو په خکېدو کې بریالي شوی دی او دواړو مشانو ژمنه کړې چې په آتنس کې د دسمبر په سرمشیزه کې بخپل اړیکې خې کوي. چېډونکو وایي د غام بعد د ترکیه او اروپای اتحاد د اړیکو د خکېدو په برخه کې مرسته وکړي، خو په ترکیه کې د بشري حقوقو د مسلو له عمله د اروپای اتحاد اندېښنو باندې باندې وکی کیږي او په اردوغان تور لګول کیږي چې لبیا ټاکل کېدو سره یې په خپل مخالفینو او د مدني ټولنې په تنظیمونو باندې فشارونه زیات کړي. خو ولسمشر هغوی د خپل واک په غواخلو باندې تورنوي.
موږ
ورځ سره بلې وړوکی کیږو او د نور وړوکی والی لپاره ځای نشته، نو دا د کیسې پای دی. تاسو پوهیږئ چې موږ د مدني فعالیتونو او تنظیمونو په برخه کې په ډیر محدود ځای کې سره راغونډ کړی شوی یو.
اردوغان اوس د ترکیه د اساسي قانون محکمه هدف کړي او هغه په دې تورنوي چې د انتخابي دور کمزوري کول غواړي او دا داسې ګام دی چې انقره نور هم له لویدیځو متحدینو څخه بي ځای کوي. خو د سیمې په لانجه کې د ترکیه ستراتیژیک ارزښت په کتلو سره څېړون کې اټکل کوي چې ټول خواوې به هڅه وکړي په ګډه کار وکړي او اردوغان ته به دا چانس ورکړي چې د راتلونکو کلونو لپاره په واقع پاتې شي. د وایس اف امریکا د خبريالي ډوريان جونز لپاره مجاهد جواد د امریکا غږ دی واشنگتن ډي سي.
د متحده ایالاتونو په اوریګن ریاست کې د افغانستان د مخکنی حکومت د پوز درې پایلټان د شنبه په ورځ د یوې الوتکه د غورځېدو پیښه کمل شوې. دا هوا بازان د تیر کال راهسې د اوریګن ریاست په سلیم خار کې میشتو. پروسه کال سلیم فار ریفیوجیز نومې سازمان د ویلمیټ کاری زواک په ملګرتیا د $2,00,000 په مرسته سره د پایلټانو روزنې پروګرام پیل کړی وو. په دغه حق لباندې نور تفصیل تاسو ته د ډیو خبریال راشد خټک وړاندې کوي.
د افغانستان د مخکنی حکومت د پوز درې پایلټان چې تیر کال راسي د امریکې د اوریګن ریاست په سلیم خار کې میشتو د خالی په ورځ د یوې الوتکې غورځېدو پیښه کمل شوې. پولیس وایي ابتدایي تحقیقات ښایي چې دوی په لړه کې الوتکه اوچته کړې وه او د بجلۍ د تارونو سره جنګېدو په نتیجه کې غورځېدلې، خو تر دې دمه د الوتکې د غورځېدو دقیق علت نه دی معلوم شوی. په پیښه کې 15 کلن پایلټ محمد حسین موسوی، 15 کلن محمد بشیر صفدری او 9 کلن علیجان فردوسی وژل شوي. دوی په 2020 کال کې د کډوالو لپاره یوې غیر دولتي ادارې سلیم فار ریفیوجیز لخوا جوړ شوی د پایلټي د روزنیز پروګرام برخه جوړ شوی و.
دلته د سره دی چې خپل کار او روزګار کوو او خپل چې خپل مسلک ته په امریکا کې ادامه ورکړي او یو لار ټریننګونه یې او خپل چې خصوصي شرکتونه یا کمرشل لاین سره کار وکړي او خپل کریئر ته ادامه ورکړي.
د افغانستان د هوایی ځواک یو پخوانی پایلټ کیهان سالیزه چې د محل د امریکای په نبراسکا کې میشتي وای درې وړو پایلټانو د کلونو تجربه لرله، خو د الوتکې د غورځېدو په اړه دقیق معلومات په د تحقیقات وروستو مخې ته راشي.
دغه تمرینې تیاری وي، تیاری اونر خپله په یا په بورډ کې نه وي، نه تیاری اونر د دوی سره په تیاره کې نه و، نو تیاره خپله د دوی هم نه و، نو تیاره د یو تمرینې مکتب پورې مربوط وه چې نور جزیاتو ته هم منتظر یو تر اوسه پورې چې راشي چې وګورو علت څه دی.
د ځایي میډیا د رپورټونو تر مخه غورځېدلې الوتکه د سسنا سی یو سل دوه اویا په نوم یوه وړه الوتکه ده چې پکې عموما د څلورو کسانو د ناستې ځای وي. په کالیفورنیا کې میشت یو افغان پایلټ عبدالحی عارف چې هم د دې الوتکو تجربه لري وایي چونکې د سپکې تیاری وي نو باید چې د احتیاطه کار واخیستی شي.
د سپکو تیارو دپاره د 15 نارټیکل مایل نه زیات هوا تیزه هوا ده، حتی 15 هم تیزه ده، نو که هوا هم خراب وي خړه وي وره راښکته شي وي او د منطقې سره ساحې سره هم بلد نه وي، نو امکانات د کراش بیا بیخي زیاتېږي.
دا مهال په اوریګن کې د افغان ټولنې وګړو د مړو شوو پایلټانو د جسدونو ترلاسه کولو او په افغانستان کې د هغو د کورنو سره مالي مرستو لپاره هڅې ګړندې کړي دي.
نومړې موږ تاج صدونه تسلیم شي، هغه د طبي عدلیت معایناتو څخه وروسته او په دې په ترس کې موږ افغانانو پورګین ایالت کې یو ګو فند لانچ کړی دی چې دا غي طریقه وکولی شو یو مرسته راغونډه کړو د افغان پیلوټانو لپاره.
د متحده ایالاتونو د هوایی چلند فدرالي ادارې FAA او ملي ترانسپورت خوندیتوب بورډ به په دې اړه تحقیقات کوي. دا ریپورټونو تر مخه لومړی تحقیقات به په یو میاشت او بشپړ ریپورت به دولسته تر 14 میاشتو کې تیاریږي. راشد خټک، وی وی دیوا، سان فرانسیسکو.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ما ته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بل به لازمن خوښوم،
که بل څوک یې کوي او که نه. صحیح کار صحیح،
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروری، د انسان لاس کا حق سرازی چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستي شئ،
تاسو هم بدلون راوستي شئ،
تاسو هم بدلون راوستي شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
تاسو د ډیوا ټی وی ګورئ. د پاکستان د شمار شمیرو اداره وایي چې صنعتي پیداوار 4% کم شوی او سوداګر وایي چې د توانایي د ګرانو بایو ټیکسونو او ګرانې لوجې صنعتي پیداوار ته زیان رسی. د بجلی او ګیس د زیاتو بیلونو لوجې کارخانه هم بند شوی. د ډیوا خبریال ریاض حسین په دغه اړه نور تفصیل د مردان څخه وړاندې کوي.
د شماریاتو اداره وایي روان کال په اکتوبر کې د تیر کال اکتوبر په مقابل غټ صنعتي پیداوار 0.08% کم شوی او پر روان مالی کال 3 میاشتو کې مجموعي پیداوار 0.04% کم شوی. سوداګر وایي د توانایي په خصوصي توګه بجلی او ګیس په بیو کې د سیواوالي او د حکومتي ټیکسونو له وجې په صنعتي پیداوار منفي اغېز شوی.
صنعتي پیداوار به ځکه کمیږي چې بازار کې ستا خرڅ کم شو، نو ته پچا خرڅې لکه د ټویټا او د سوزوکیانو دا بستاسو نوټس کې الحمدلله پرس والے پیداوار یې کمی نه کړی، کارخانه بند نه نکړي، نوی پروجیکټ شروع نه دي. نوی پروجیکټ چې شروع شي نو عمل بکیږي. دلته ټول کار دی وخت سره دایم افته پار روان دي.
د شمیرو تر مخه روان مالی کال په 3 میاشتو کې په کلیز بنیادونو تماکو 38%، ټیکسټایل 45%، کاغذ 0%، الکترونیکی سامان 25% او د ګاډو پیداوار 8% کم شوی. د دې ترڅنګ پټرولیم مصنوعات 2.55%، ډیزل 14% او د سیمټو پیداوار 5% زیات شوی. په هانوایي د صنعتونو د بندیدو له وجې روزګارونه هم متاثر کیږي.
دې وخت تاسو ګورئ چې کمیونټ پرایس په کم لیول باندې بره روان دي او کم نو دا خو مطلب دی فوکیږي نه. بل طرف ته ستا امپورټ نشته، بل طرف ته ایکسپورټ نشو کولی. موږ زمونږ پروډکټس موږ ته دونه کاسټلی پریوزو چې موږ انټرنیشنل مارکیټ کې د هغې مقابله نشو کولی. نو که زه پروډکشن کوم نو چېرته به وړم؟ پروډکشن خو زما دلته لوکل بزنسز نشته دی، انټرنیشنلي بزنس نشو کولی موږ، ځکه چې موږ کمپیټ کولی نشو. نو چې نشم کمپیټ کولی اټومیټیکلی وزه چې کم دی نو زما پروډکشن به کمیږي.
اقتصادی پوهان وایي پاکستان ته د بهر هیوادونو نه غیر ملکی زر مبادله کم شوي، نیخ پنیغه غټي پانګونی نکیږي او د سیاسي بے ثباتی له وجې هم غیر یقیني صورتحال ته دوام ملويږي. خو نړیواله د اقتصادي درجه بندي اداره پچ پخپل رپورت کې وایي د پاکستان اقتصاد مثبت طرف روان دي. سرکاري شمیرې ښایي د پاکستان اقتصادي پرمختیا هم 2% ته زیاته شوي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا مردان.
د واشنگتن شمال د په مریلند په انتون کې د 15000 نه زیات نړیوال زده کوونکي دي چې ډېر یې پکې ماستر او یا هم پی ایچ ڈی کوي. د وایس اف امریکا لورل بومن دې ته کتنه کړې ده چې ولې دوی امریکا د تعلیم لپاره غوره کړي او کامیابیدو لپاره څه کول پکار دي. نو په دغه اړه باندې نور تفصیل د ډیوا همکار نصر الله خان په غږ باندې تاسو ته وړاندې کوو.
کیمی بوساری په نایجیریا کې خبريالو، هغه په امریکا کې جرنالیزم کې پی ایچ ڈی کول د نامتو پروفیسورانو لوجو ورکړه.
ما چې کله دې استادانو ته وکتل نو ما ولیدل چې ډېر استادان یې مخکې خبريالان پاتې شوي او اوس په پوهنتون کې د ښوونکي په توګه کار کوي. په میریلند پوهنتون کې مې لا داخله نه و اخیستې، خو ما د دې ځینو پروفیسورانو تحقیق مخکې لوستی و.
ماستر ڈگری کون کے ہیمانشو سروے چھ د ہند سرائے تعلق تے وائی چھ پا امریکہ کے د ٹیلی کمیونکیشنز انجینئرنگ کورسونا نور زائنو پر تلا ڈیر عملی دی.
پا امریکہ کے صنعتی روزنے تا لسرسائی ڈیر وی، دلتا دا تیورئی نا زیاد پا عمل یا پریکٹیکل تمرکز وی، نو دا بیا ڈیر آسان وی چھ زکون کی دا خپلو زکرو پا عملی شکل پوہشی.
جوڑی ہیکمن بوس د نورو ہیوادون راغلو زدکون کو خدمات په سانګه کې د میریلند پوهنتون سره د انټرنیشنل سټوډنټ سکالر سروسز کې د مرستیال ډایریکټری په توګه کار کوي. هغه وایي ډیر نړیوال زدکون کې په امریکا کې د ګریجویشن دیوج نه هم کول غواړي چې دوی د زدکړو سره کار هم کول شي، چې ورته ګریجویټ اسسټنټ شپس ویل کیږي.
دیز ټیپیکلی ار 20 اورز ا ویک.
دا عام طور هغه څنګه ته چې په کم کې دوی ستکړه کوي په هفته کې شل غنټې ورکول دي، چرته چې دوی کولی شي د مرستيال خون کې یا د تحقیق معاون یا یوازې عمومي معاون په توګه کار وکړي او د دې کار په بدل کې دوی هلته بغیر د فیس ورکول خپل ډیگری حاصل کړي.
او هغه نړیوال زده کوونکو ته یادونه کوي چې غواړي په امریکا کې زده کړې وکړي چې ډېر څه دي چې دوی وکړي، لکه د کور او کرایې تنظیم، ځان له رومیټ لټول، د روغتیا بیمه یا هیلت انشورنس ترلاسه کول، د ویزې حاصلول او په بینک اکاونټ جوړول، او که بیا کار کول غواړي نو بیا د سوشل سیکیورټی نمبر لپاره ځان رجستر کول.
As an international student, I would say that
په امریکا کې د زده کوونکو په توګه د اوسېدو ځای لټول ډېر سخت وو. بیا د صحیح بانک انتخاب کول او موبایل سرویس اخیستل، لږ وخت چې موږ په هند کې وو نو دا زموږ لپاره ډېر ستونزمن و چې فیصله وکړو کوم شیان زموږ لپاره ښه دي.
اهم خبره دا ده چې سبق پیل کېدو نه مخکې باید په ډیر سیزونو باندې کار پیل شي. ما د مخکې نه د بینک اکاونټ جوړو، د مخکې نه مې د هیلت انشورنس لپاره کار کړی وو او د سوشل سیکیورټی کارت لپاره مې هم مخکې نه تیاری کړې وه.
هیکمن بوس راتلونکو نړیوالو زده کوونکو ته یادونه کوي چې پوهنتونونه ډېر وسایل وړاندې کوي چې مقصد یې په امریکا کې ژوند تیرولو کې مرسته کول وي، او د کووېډ 19 له وجې پوهنتون نړیوال زده کوونکو لپاره هر څه آنلاین کړي.
د
وبا له امله موږ وکړای شول چې هغه زده کوونکو ته ورسو کوم چې په خپل ملکونو کې دي او امریکا ته نه دي راغلي. هغوی ته په امریکا کې د رهایش، د هیلت انشورنس او ډرایوینګ لایسنس په اړه ورته معلومات ورکوو.
هغه او زده کوونکي دواړه وایي چې د وخت نه تیاری د زده کوونکو سره مخ کې تک کې مرسته کولی شي. نصر الله خان، وایس اف امریکا، ډیوا، واشنگتن.
قدرمن اوریدونکو، د ډیوا ټی وی دا یو ساته خبری خپرونه هم په دې ځای کې پای ته رسیږي. د دې خپرونې په وړاندې کولو کې زمونږ په ټکنیکي اړخ باندې همکاران عدنان رشید او کلسون کاکړ وو. د هغې هم مننه کوو چې دغه خپرونه په وړاندې کولو کې زمونږ سره لاس وکړ. د ډیو ټي وی دا خبرونه غوښتي تر څنګ یو شمیر نور خبرونه پروګرامونه راپورونه تازه خبرونه تاسو ته د ډیو په ویبپاڼه www.radio.com باندې چلي دي ساتل کېږي او په ټولنیزو رسنیو انستګرام فیسبوک یوټیوب او ایکس باندې هم دا خبرونه او پروګرامونه تازه خبرونه تاسو لپاره وخت په وخت باندې زموږ همکاران تازه ساتي نو ز اشپاکومن سره د خپل همکارانو تاسو نه اخلم اجازه خوش پولري د لا فمان
ਤਨ 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 ਤਨ